السلام علیکم په افغانستان کې د سهار لس بجې سوې د ازادي راډیو په دې خپرونې کې تر ډېره 219 پروګرامونه خپریږي مثلث او اومه ورځ نن یک شنبه ده د چنګاښې سرطان 23 د جولای میاشتې 14 پیل په خبرونو کوو د بخښنې نړیوال سازمان یو وار بیا د طالبانو له حکومت وغوښتل چې په افغانستان کې بشري حقونه خوندي کړي د دغه سازمان د جنوبي آسیا څانګې پرون پر خپل ایکس پاڼه یې په خوني ټویټر لیکلي نړۍ د افغانستان وضعیت څاري او په وینا یې طالبان باید د فزیکي سزاګانو په ګډون سرایي وژنې خپل سرې نیونې او شکنجه پای ته ورسوي د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې نن یک شنبه په 22 ولایتونو کې د تیزو بادونو او باران وړاندوینه کړې ده د غیدارې په شمالي لویدیځو جنوبي او مرکزي ولایتونو کې د نسبتا تیزو بادونو وړاندوینه هم کړې چې دوړي او خاورې به ورسره وي او سرعت به په یو ساعت کې د 530 کیلومتر پورې وي د امریکا د متحده ایالاتونو په پنسلوانیا ایالت کې د ولسمشرۍ ټاکنو د کاندید ډونالد ټرمپ د انتخاباتي غونډې پر مهال ډزې سوي خو خپله ټرمپ ته ډېر زیان نه دی اوښتی د امریکا امنیتي چارواکو ویلي په پیښه کې د مشکوک حمله کوونکي په ګډون دوه کسان وژل سوي د جمهوري پال ګوند کاندید اته اویا کلن ډونالد ټرمپ په بټلر کې پر ځای وخت د شنبې ماپښین مهال خلکو ته وینا کوله چې د اوو ډزو ژغونه واورېدل سول او وروسته د خلکو نارې اوچتې سوې او ورختۍ خپره سوه د اسرائیل د بهرنیو استخباراتو د ادارې یا موساد مشر ډیوډ برنیا په پام کې لري چې په راروان ورځو کې د قطر پلازمینې دوحې ته ولاړ سي چې هلته د حماس له منګولو د نورو یرغمل سویو د خلاصون په اړه د خبرو په بل پړاو کې برخه واخلي د اسرائیل د کان په نامه راډیو پرون شنبه دا خبر ورکړی دی په همدې حال کې د اسرائیل حارث ورځپاڼې راپور ورکړی چې داسې ښکاري د حماس د پوځي څانګې د مشر محمد زیف د وژنې له حادثې سره سره دغه غیر مستقیمي خبرې لغوه سوي نه دي د قطر ترڅنګ مصر او د امریکا متحده ایالاتونه د دغو مذاکرو چې په غزه کې د اوربند ټینګښت او د یرغمل سویو د خلاصون په باب دي منځګړیتوب کوي دا خبرې داسې وخت کېږي چې د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت پرون شنبه وویل چې د غزې په جنوب کې د اسرائیل په تازه حملو کې د وژل سو کسانو شمیر نوي ته ورسید مخکې دغه شمیر یو او یا شول سوی وو د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي دی لا بشپړ یقیني نه دی چې د حماس د پوځي څانګې مشر محمد زیف او د حماس بل قومندان رافی سلامدی په دغو حملو کې وژل سوي وي د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکی پرون د آیرلند د صدر اعظم سایمن هاریس سره وکتل چې پر اوکراین د روسیې پر یرغل خبري وکړي دا کتنه داسې وخت وسو چې د اوکراین په ختیځ او جنوب کې د تازه حملو له کبله لښته لږه یو لس ملکیان وژل سول زلینسکی پرون په واشنگټن کې د جولای له 9 تر 13 د ناتو له سرمشریزي له ستنېدو وروسته مخکې تر دې چې اوکراین ته ولاړ سي په آیرلند کې تم سو د ناتو په سرمشریزه کې دغه پوځي تړون متحدانو له اوکراین سره د نورو پوځي همکارۍ ژمنه وکړه د بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکو پرون ویل چې له اوکراین سره پر پوله کړکیچ کم سوی او پر پوله زیاتره ګمارل سوي اضافي سرتیر خپلو پوځي اډو ته ستانه سوي دي لوکاشینکو د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین له نږدې متحدانو ګڼل کیږي د بیلاروس دفاع وزارت د دې میلادي میاشتې په لومړیو کې ویلي و چې د امنیتي پیښو او د اوکراین د پوځي تحکیماتو په بدل کې په خپلو پولو کې خپل پوځي استحکامات زیات کړي دي دغه وزارت ویلي و چې یوه راکټي فرقه یې هم هلته ځای پر ځای کړې وه چې وکولی سي خپل جنګي چمتووالی وازموي او د اروپا د فوټبال د ملتونو جام د 2024 میلادي کال پایلو بنند افغانستان پر وخت د شپې 12:30 بجې د برلین په ورزشي سټډیوم کې د انګلستان او اسپانیا ترمنځ کېږي
موسلاس د افغانستان د پیخو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه
هرکلی مو کوم د پښتون خورنې د غورځنګ یو مخکښ غړی ګلمن وزیر ووشل شو پر ګلمن وزیر د جولای په ومه ماښام مهال په اسلام آباد کې بریتو شو بیا په روغتون کې بستر شو او د جولای په لسمه د پښتون خورنې د غورځنګ مشر منصور پښتین د ګلمن د مړینې اعلان وکړ پر دې پیښې د افغانستان او پاکستان دننه له سیاستوالو نیولې تر عادي خلکو ګڼو کسانو غبرګون څرګند کړی دی پخواني ولسمشرانو حامد کرزي او اشرف غني پخوانی مرستیال ولسمشر امرالله صالح همدارس مخکنی اجرایی رئیس عبدالله عبدالله خوشنی څرګنده کړې ده د پښتون ژغورنې د غورځنګ یو شمېر غړي د پاکستان استخباراتي ادارې د ګلمن پر وشلو تورنوي. کدا پیښه هر راز رامنځته شوی وي، سوال دا دی چې د داسې پیښو انجام به څه شي. مخکې تر دې چې د خپرونې میلمانه تاسو ته درو پیښدم، دا یادونه به وکړم چې تاسو کولی شئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو په فیسبوک کې وګورئ، همداراز دا خپرونه په یوټیوب کې کتلی شئ او په ازادي راډیو ډاټ کام کې هم له تاسو سره شریکوو. را بشم د خبرونه میلمنو ته ل اسلام آباد د سکایپ لاري مخکشه پښتنه مبارزه مترقی مبارزه اسمت شاه جهان را سره ده. عبدالت په سټډیو کې د اساجی رډو د مشال څنګه همکار زما اسرار عالم مومن را سره ده. ستاسو هر کله کوم اغلی شاه جهان، ک لمړی له تاسو نه واورم د دې لپاره چې د داسې پیښو مخاوني ول شي څه باید وشي؟ کپلاند راته وایس ټول نړیوال
فوز د پولافان او پښتون کامیتل مبارز هرمن زمونږ خوب ملګری ګیلمن وزیر پسی سلام پیش کړم. دغه شهادت دغه شاعری دواړه به دغه لاره چې ده مونږ ته رڼا دانې راکړي. بله خبر دا ده چې دې سوال په لنډ ځواب نشي کېدی، ځکه چې زمونږ سیمه چې ده دا یو عالمي میدان جنگ جوړ کړی شوی دی. نو په دې کې عالمي قوتونو چې دي خپله کشکاره ده تیرو څلوېښتو کالو نه روان ده. اوس چې دی یو دویم کولډ وار شروع شو، امریکا چې دا هغه چین او دا نوې ملټی پولر دنیا چې جوړیږي او دا هغه چې دا کم ون بلډ ون روډ پروجیکټ هم شروع کړی دی، د دنیا معیشت بدلول غواړي، جی ټوینټي د ایشیایي ملکونو لیډرشپ واغستو، نو دا امریکې تقبل نه ده او هغه په دې سیمه کې یو بل وار زون جوړول غواړي. نو راتلونکي وختونه چې دي هغه نور هم سخت دي، او زما په خیال باندې چې یو مسلسل مبارزه چې ده هغه زموږ مصر پلاره ده، پرمن مبارزه زموږ ده.
وبخښئ، دې ته به راشو چې څه باید وشي، لیکن ولې باید بهرني ملامت کړو په خپلو منځونو کې؟ مثلا د همدې سیمې پښتانه له تیرو 500 کلونو تقریبا په جګړو دي. د لاغه وخت چې د شوروي قواوی افغانستان ته راغلي وي، دوی د جهاد په نامه باندې جګړې شروع شوې، او بیا د تاریخ بیانولو ته ضرورت نشته او تر ننه پورې هغه ولسونه چې په خپلو منځونو کې اختلافات لري، په خپلو منځونو کې سره یو لاس نه وي، حتی په دغه اوسني پاکستان کې قومي تحریکونه هم په یو خوله نه دي، ټول ورځ د یو بل په ضد خبرې کوي. نو بیا ولې بهرنیو ته ګوته ونیول شي چې دا ستونزه په بهرنیو کې ده؟
داسې خبره ده چې دا پښتانه چې دي دا په دې سیمه کې 5000 کاله نه آباد دي او دوی پوره من ژوند کوي. نو دا جګړه چې ده دا پار نه راوړل شوې ده. په دې خبرې باندې هم زه متفق یم چې اندرونی تور تضادات موجود دي، او پښتون قام چې دی هغه کلونیل سیستم د وجې ډېر وروسته پاتې شوی دی. هغې کې هم دا قوتونه ملوث وو، فرسټ افغان وار، سیکنډ افغان وار، تھرډ افغان وار. د قام په حیث باندې د پښتون قام هغه ارتقا نه ده شوی چې کومه تاریخي توګه نورو قامونو شوی ده چې کوم آزاد قامونه وو. نو دې سره سره دا زه دا منم چې په قام کې دنم تضادات شته، او دا هم منم چې په دې کې د پاکستان چې کوم ملټری اسټبلشمنټ دی دا هغې هم ډېر غټ کردار دی چې دی سیمې ته یې جنګ او زموږ په ځمکه باندې اډې ورکړي، او زموږ خلک چې دي، زموږ بچیان چې دي، هغه جنباز کړل، او موږ سکولونه یې په بمونو والوزول، او تعلیم چې دی هغې باندې خرچه نشته. نو دې وجې نه زه محسوسوم چې یو قام چې ته په شا ساتې د هغې کلتور خراب کا، د هغې ځوانان مستقبل تباه کا. نو دا داسې مکس اون دی فیکټرز دي. زه دا بالکل هم قطعا نه وایم چې کله موږ د امریکي امپیریالیسټ نوم اخلو د دې مطلب دا شو چې زه دا مسله ایکسټرنلایز کول غواړم. قطعا نه ایکسټرنلایز کوم، او په دې کې د پاکستان افواج، د پاکستان چې کومه اشرافیه ده دا هغې غټ لاس دی، هغې د دې بینیفیشریز دي، او دې جنګ نه ټولو فائدې چې
مننه مننه دې ټکټه بیا هم راشمه. دلته ستاسو په دې خبرو کې سوال ماته پیدا شو، خو مخکې طریقه مومن صاحب د ګلمن وزیر په برخه کې له مشال ریډیو تاسو څه خبره کړې دي؟ تاسو
دا غوی پاړه باندې موږ یو رپورٹ جوړ کړی دی چې ګلمن وزیر کلا پی ټی ایم ترالې دا غوی مبارزه سره غوی ژوند څنګه دی نو پاغه باندې موږ یو رپورٹ لرو نو چې دا کتونکو ته وړاندې کړو.
بالکل دا رپورٹ په سره وګورو به ته بحث سره وګرځو.
تقدیر دې جنو زه چې مل یو نور په سره وکړو
دا شعر او غږ د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښ او شاعر ګیلمن وزیر دی. د شمالي وزیرستان د اسدخیل اوسیدونکی ګیلمن وزیر چې خپل نوم یې حضرت نعیم وو په اسلام آباد کې د څو کسانو لخوا په شیو یو برید کې تر سخت جوبلېدو وروسته یې د اسلام آباد په یو روغتون کې ساه ورکړه. د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ فعال او شاعر ګیلمن وزیر به په ټولنیزو رسنیو کې د پاکستاني ریاست او پوځ په امنیتي پالیسیانو ښکاره نیوکې کولې. همله دې قبله نوموړی په 2023 کال کې پر پوځ د نیوکو او د خلکو د پارونې تورونو پر اساس ونیول شو. هغه د 2023 کال په فروری کې تر شاوخوا ته میاشتې زندان تېرولو وروسته خوشی شو. د پی ټی ایم مخکښ علمزی مسجد له مشالو سره په خبرو کې ویل ګیلمن وزیر چې بحرین ته د مزدورۍ لپاره تللی وو او له هغه ځایه به یې غورځنګ ته مالي مرستې ورلیږلې. نو د په خبره په 2006 کال کې د پاکستاني ریاست په امر له هغه هیواده وویستل شو او پاکستان کې په اگزټ کنټرول لیست کې یې نوم واچول شو. که څه هم د پاکستان ریاست پر دې اړه څه نه دي ویلي خو علمزی وایي چې په ګیلمن او نورو یو شمیر پښتنو باندې له ترګرو سره د مالي مرستو تورونه لګېدلي وو کوم چې بې بنیاده وو. له ګیلمن وزیر 15 بچي پاتې شول. د دوه ورونه او شپږ خویندې دي.
اغل شاجان کبیر ته تاسو مخکنی تر دې رپورٹ تر خبرېدو مخکې چې تاسو کومه خبره کوله تاسو په خبره کې زما په نظر یو تضاد دی. وی خواته تاسو ویل چې د چین د یو کمربند ویلار له خاطر دلته نړیوال قدرتونه ناامنی غواړي. بل لور ته مو ویل چې د پاکستان پوځ هم په دې کې لاس لري چې ناامنی غواړي. نو د پاکستان پوځ خو باید د خپل وطن په ګټه باندې کار وکړي. دا ولې ناامنی وغواړي؟
داسې ده چې پاکستان یو سیکیورټی سټیټ دی چې په هغې معیشت باندې په د هغې په ریاست باندې د هغې په سیاست باندې د هغې په کلتور باندې د فوجي اشرافیت قبضه ده. نو جنګ چې دی هغې دپاره منافع بخش کاروبار دی او دې وجې نه هغې په دې کې خپل مطلب انټرسټ لري. یو بل دا چې افغانستان کې ډېره موده هغې د سټریټیجیک ډیپت چې کومه پالیسي وه هغه جاري ساتلې وه. دوی دا خیال و چې مونږ چې ہندوستان طرف نہ کوم حملہ کی گی مونږ با افغانستان طرف ته چي دي بیا خپل سټریټیجیک ډیپ ته خلو. نو دا غیم پکې مفاد شته په دې جنگ کې. دیو جنہ غیم په دې کې ملوث دي او مخکې سرویخ کال جنگ چې شوی په دې کې امریکا د ټولو نه زیات دای ته سپورټ ورکړی دی. درې دیش بلین ډالر په دې جنگ کې پاکستان فوج ته امریکې ورکړی دي او امریکې القاعده جوړ کړې ده او پاکستان فورس د دې په پټرنیج کې طالبان هم جوړ کړی دي او نن هم چې دا څومره جګړه روانه ده په هغه کې دا غونډه پوتونه چې دي هغه ملوث دي.
مننه محمد صاحب. د دې دا لکه څرنګه چې اغلی شاهجهان دا خبره وکړه ډیر کسان شک کوي. د شک تیوري په دې سیمه باندې ډیره واکمنه شوې ده. کوم کسانو سره چې تاسو خبرې کړې دي د ځوانانو په پروګرام کې هم ځینې ځوانانو ډیرو تکړه ځوانانو سره تاسو خبرې کړې دي. یو ځل ویل آکسفورډ کې څوک وو کنه ما یو وخت نوم یې شو کنه. هغوی څه وایي چې د شک تیوري ولې د زموږ ستاسو په سیمه کې ډیره عامه شوې ده؟
اسمت صاحب چې څنګه اشاره وکړه دغه سیمې ته چې په دغه سیمه باندې ډېر زیات جنګونه تیر شوي دي او اوس په دې وروستیو کې چې دا کوم ازم استحکام عملیات حکومت اعلان کړی چې موږ یې شروع کوو نو په دغې باندې موږ دغه سیمې د خلکو سره خبرې وکړې. دوی ویل چې په دې سیمه باندې دومره عملیات پوځي عملیات وشول درغلم او بیا درغلم او خوښ به دې شم او راه نجات او دومره عملیات وشول نو دغه باوجود دلته کې نه امنی شتون لري وسلوال شتون لري. نو دوی ویل موږ ته دغه سیمو خلکو لکه زه به ته نومونه واخلم دغلته کې د ټانک د کمیټې د امنیت هغوی سوات پاڅون دی دغه سي ډېرې چې دغه سیمه کې څومره کمیټیانې دي پاڅونونه مظاهرې کېږي هغوی کوم دغه یوه خبره کېږي چې په ریاستي ادارو باندې تر دې پورې چې په سیاستوالانو باندې هم د دوی اعتبار ختم شوی او د هغې وجه دا ده چې په تیرو شلو کلونو کې په خیبر پختونخوا کې څومره عملیات وشول پوځي
څومره خلک کډوال شو په لکونو باندې بې کوره شو، خو د هغې باوجود امن نه راځي. نو د هغې د وجې نه دا تاسو چې کومه خبره کوله چې دغلته کې دا تیورینی سازشي تیورینی هغه ولې دومره زر مخته لاړ شي او هغه مخته راځي، خو وختي تاسو پوښتنه وکړه چې د ریاست چې کومه رویه ده د دغه مسلو د حلولو دپاره، نو هغه د مسلو د حلولو پر ځای باندې نور هم دغه تحریکونه د باوی په هغې باندې فشار راوړي. د هغوی څنګه چې پی ټی ایم په 2013 کې جوړ شوی دی په جنوري کې، د هغې نه وروسته که تاسو وګورئ نو د پی ټی ایم یو شمېره کسان هغه ونیول شول، ارمان لوڼې یا داسې نور هغه ووژل شول. نو د ریاست دغه رویه باندې سخت نیوکې کیږي چې کوم پوهانو سره زمونږ خبرې کیږي، هغه چې دې سره تاسو دغه تحریک چې کوم دی هغې ته نورم زور ورکوئ، د هغې چې کوم پلویان دي د هغوی رویه نورم سختېږي دې سره چې تاسو هغه ځپئ. نو پر ځای د دې چې تاسو هغه وځپئ هغوی سره خبرې وکړي، نو همدغه وجهره د ګیلمن وزیر خبر به تاسو د پاکستان په رسنیو کې وینئ نه، د اوسه پورې د زمونږ بحث شروع کی تر دې پورې ما د پاکستان ډان او د پاکستان جیو نور رسنۍ وکتې، په هغه کې دا خبره نشته چې ګیلمن وژل شوی دی مړ شوی دی. نو هلته کې چې کله دا خبر نه راځي په دې مسلو باندې هلته بحثونه نه کیږي چې بی ټی ایم یا نور پښتانه په دغه سیمه کې څه غواړي، د دوی څه مسلې دي، نو د هغې سره دا کیسه نور هم خرابیږي. خو د دې حل چې ما ته کوم ښکاري او زمونږ چې دلته کې زده کوونکو سره پوهانو سره ځوانانو سره خبرې کیږي، نو د هغې ښه حل یا ښه خبره دا ده چې علي وزیر تیر کال په 2020 کې په سوات کې جلسې ته وینا کوله، نو هغه کې هغه دا خبره وکړله که سوات کې د ناامنۍ مخه ځکه زر ونیول شي یا چې هلته کې د عملیاتو خبره شروع شي، نو سوات ټول ولس چې کوم دی هغه په یوه خوله باندې ودرېږي، یو اتفاق سره ودرېږي. نو هغه چې دې وجه دا ده چې دغه خلک ډېر تعلیم یافته دي او ډیر چې کوم دی پوهري په خپلو مسلو باندې، نو ځکه هغوی څوک داسې پاسانه نه شي دوکه کولی. تېر وختونو کې دوکه شوي دي، خو اوس څوک نه شي دوکه کولی، نو هغوی زر یو موټی شي پاڅونونه مظاهرې شروع کړي او حکومت ته دغه ورکړي دا خبرداري چې موږ نور هلته کې عملیات نه منو. بیک تاسو قبایلي سیمو ګورئ، هلته کې تعلیم ډېر زیات کم دی، پوهنتونونه کالجونه تر دې چې د 5 نمبر سکولونه نشته دی، نلته کې پوهه سیاسي پوهه دومره نشته. نو د وزیر خبرو تر ازم هغه دا ویلي چې پښتانه ویشل شوي دي په سیاسي ګوندونو کې ویشل شوي دي، پی ټی ایم د خپل باندې یو سیاسي ګوند وته، نو پښتانه که یو خوا دوی پر ریاست تورونه لګي نو بل خو دوی په خپل هم په یو موټی نه دي.
مننه اغلی شاهجان. دلته یو بل د پښتون ژغورنې غورځنګ ته اشاره وکړو، په 2019 کال کې د دوی یو کس ووژل شو، ارمان لوڼی ووژل شو، بیا عثمان کاکړ ووژل شو، له هغه نه وروسته د دوی دواړو ترمنځ عارف وزیر ووژل شو. عثمان کاکړ او هغه لوڼی دا دواړه داسې ووژل شو چې په څټ ووهل شول او دوی بیا هسپتال ته لاړل، روغتون ته، هلته عملیات وشو، سرجري وشول او بیا وروسته ویل چې دوی د جوړېدو نه دي. ورته کار له ګیلمن وزیر سره شوی دی په داسې یو ځای کې چې مخکې ما هم اشاره ورته وکړه چې د شک تیوري ډېره عامه وي، او مومن صاحب هم دا خبره یاده کړله چې د پاکستان د حکومت رسنۍ د دې ګیلمن خبر هم نه دی خپور کړی. نو فکر نه کوي چې دا پښتانه چې په پاکستان کې دي دوی به ډېر ګیلمن شي، دوی به ورس په ورس په ځای دي چې دغه اسلام آباد رانژدې کې دوی به ډېر خوابدي شي، او کېدای شي چې په دوی کې هم دغسې یو پاڅون را پیل شي لکه په بلوچانو کې شروع شوی دی.
داسې دا چې ټول نړۍ په زه د شک دا تیری کنسپیرسي تیری باندې خبره کول غواړم. استعماریت چې دی، امپیریالیزم چې دی، دا شک نه دی، دا یو مکمل منظم طریقې سره د درېمې نړۍ په ملکونو باندې قبضه او کلونایزیشن پلان دی، دا معاشي طریقه باندې او جنگونو په ذریعه باندې. نو دا بالکل هم دا، بلکې په خپل ځان کې ټول نغټ سازش دی. پہلا خبر ہے دوما خبر دا چی سو پورے تاس چی کم خبر اکڑا دا چی دا ٹولو دا وجلو طریقہ واردات یو دے چی پسر باندے اولی سر باندے زپونا وار کئی دا خبر پک پل زی باندے دروستا. ہلو تاسو ما آو رائی؟
بلیو ما دا پختنا کولا کنا مالیو خو دا دے شک تیوری تاسو رات کڑا، تاسو ویل چی نا دانا دا یو دا حقیقت دے که دا شک تیوری رختیاوی کنوی، لیکن خبره داده چې یو ډول خلک وشل کیږي او د پاکستان د حکومت رسنۍ چې کوم په اسلام آباد کې دي کنه هغوی کوریج نه ورکوي دغه سوې خبرې ته، لکه د ګیلمن وزیر د وژلو پیش ته، نو دغه د شک تیوري پخپله پیدا کیږي.
پاتې شوه دا خبره چې پاکستان ریاست په دې کې څه کردار دی. پاکستان ریاست او پاکستان فوج چې دی په دې کې مکمل پارټي دی، او پختون قومي سوال په خپل ځای باندې مکمل موجود دی. چې کله نه پاکستان جوړ دی، د بلوچو سوال موجود دی. سنو پوه چې تاسو خبر وکړه چې د بلوچو په طرز باندې یو ملیټنټ سټرګل خبره هم چې وکړله، نو تر اوسه پورې خو پختون چې څومره تاریخونه دلته کې هلې ځلې روانې دي، اکثریت چې دی هغه د پوره منځ د جوړ خبره کوي، او امکان لري چې راتلونکي وختونو کې چې د ظلم دومره زیات شي دا خو پختون کام به فیصله کوي. او زه دې خبرې سره متفق یم چې د پختون مقدمه چې دا په هغې باندې یو کنسنسس پکار دی چې کله تګلاره څه ده، او مستقبل کې مونږ کم طرف ته تلل غواړو. آیا مونږ د پاکستان په ریاست په فریم ورک کې ځان ته خپل مستقبل ګورو، یا مونږ ځان ته بل څه پروګرام ټاکل غواړو؟ نو ما په خیال باندې چې دا خبره خو کول پکار ده.
وبخښئ تاسو په
اسلام یو کنسنسس پختون کم پرست قوتونو کې یو کنسنسس پکار دی. او پاتې شوه د پاکستان د ریاست خبره، نو هغه ډېر جابر ریاست دی. هغه سره سپر سونک هتھیار دی، هغه سره کاروبار دی. 38% کارپوریټ کیپیټل چې دی هغه پاکستان فوج سره دی.
وبخښئ تاسو خبره پرې کومه. تاسو وایئ چې پښتانه کنسنسس رامنځته کړي، پښتانه قوتونه څومره چې دي دغه سیمه کې، نو تاسو څه ګورئ چې دغه کوم سیاسي ګوندونه دي؟ وختي هم موږ خبر وکړه چې پی ټی ایم د خپل یو سیاسي ګوند وته، نو پښتانه تاسو څه ګورئ چې دغه کنسنسس ته به ورسیږي که نه؟ دا څومره ګران دی ستاسو په خیال باندې؟
دا خو به تاریخ فیصله کوي. او دغه چې د وختونو دومره سخت را روان دی، ځکه چې ما سر کې وي چې یو دویم کولډ وار چې دی هغه شروع شو، نو ظاهر خبره ده چې دغه ټول پښتون کم پرست قوتونه چې دي، سیکولر پروګرسیو قوتونه چې دي، دا چې ټول یوځای شي او یو کنسنسس نه بغیر بل لاره نشته ده موږ سره، او موږ خپل ځان ته به فیصله خامخا کوو. او دا فیصله به موږ باندې تاریخ کوي، که څوک رضا وي که څوک نه وي رضا. څنګه چې ساحل صاحب وایي چې دا د تاریخ جبر دی او جبر نه زبر.
وبخښئ اغلی شاهجهان، په دې شک نشته چې کله چې په یو قوم په یو ملت باندې فشار راشي هغوی سره یو ځای کیږي، لیکن ستونزه شاید دا وي چې دغه پښتانه چې دا اوس په پاکستان کې دي، حتی د افغانستان خواته سي دي، دوی د جګړې په ډګر کې سره یو ځای کیږي، نه د سیاست په ډګر کې. زه تاسو ته مثال درکم، تازه د ګیلمن وزیر دوی د پی ټی ایم سوله ییز مبارزه کوي. د ګیلمن وزیر له وژلو وروسته ټي ټي پي اعلامیه خبره کړې ده، ویلي دي چې په دې باندې ډېر خوابدي وو او دا یو مبارز سړی وو. ګوره تاسو لما سره همنظر یاستئ کنه؟ کله چې فشار راځي، کله چې خلک وژل کیږي، کله چې د سوله ییزې مبارزې مخه نیول کیږي، نو هغه وسلوال سره نږدې کیږي، او وسلوال هم له دوی سره یو ځای کیږي، او ممکن دا قصه ټوله بیرته وسلو جګړو ته مخه کړي.
ما په خیال باندې چې ما ته خو کم از کم په دې باندې وضاحت دی چې د پښتون کام مقدمه چې دا هغه په مترقی بنیادونو باندې مخکې بوتلل پکار دي. کم از کم ماته په دې خبرې وضاحت شته. او نور دا چې ما څنګه وویل چې راتلونکي وختونو کې به دا خبره فیصله کیږي، او زه د دې اوس پروجیکشن نشم کولی چې آیا دا نوي لیکونه چې کوم را روان دي چې بھئی ریلیجیس ملیټنټس چې دي دا نیشنلسټ دي، زه په خپله باندې دا تیری ریجیکٹ کوم، ځکه چې نیشنلزم چې دی هغه نیسیسریلی یو پروګرسیو او سیکولر نظریه ده، او هغه د مذهب په بنیاد باندې سیاست چې دی هغه په بنیاد باندې نه ده ولاړه. نو ما په خیال باندې داسې به شاید ونشي.
وبخښئ، په داسې حال کې چې په افغانستان کې هم د مذهب په بنیاد سیاست واکمن دی، ګمان نه کوي چې په دې خوا باندې هم د ډیورنډ د کرښې دې خواته د پاکستان خواته به هم په پښتنو باندې تاثیر وکړي؟ محمد صاحب، که بیرته د ګیلمن موضوع ته راشو کنه، د او تاسو مخکې دې ته اشاره وکړه چې د پی ټی ایم په خپله هم دوه برخې ویشتل شوی دی، لیکن له تیرو څو کلونو، له 2013 کال را وروسته چې ګورو، د مشال راډیو له لارې کوم راپورونه تاسو خپاره کړي دي، پښتانه ملتپال ډېر سره ویشل شوي نه دي؟
همدغه خبره ته زه بیا راتلم چې پښتانه تاسو څنګه وویلې که نه که نقیب مسیر مړ شي نو دوی به رایوځی شي که ګیلمن مړ شو نو محسن دوړ پخپله باندې اسپتال ته ورغلی که په محسن باندې برید وشو نو د پی ټی ایم ملګري ورغلل خو چې کله دغه حالت نه وي څوک مړ شوي نه وي څوک وژل شوي نه وي نو دوی بیا د یو بل خلاف لګي د یو بل مخالفت کوي یو بل پسې ملنډې کوي لانجې جګړې کوي ما خپله پروګرامونو ته دوی راوستل نو همدغه خبره ده چې څومره هم قوم پرسته ګوندونه دي زیاتره قوم پرسته ګوندونه هغوی په سیاست کې دي او که هغه په مبارزه کې دي سازمانونه جوړ کړي دي نو هغه الله یو ځای کېږي چې کله غټه پیښه وشي لکه د هغې پورې دوی نه یو ځای کېږي
او چې دوی
غمجنه پیښه او چې پیښه وشي نو هغه هم څو ورځو پورې بیا د هغې نه پس بیا خپل سیاستونه شروع شي خپلې ګټې شروع شي او لکه زه به اوس تاسو لنډه خبره دا وکړم چې د خیبر پختونخوا کې چې څومره زه هلته په هغه ځای حالاتو باندې پوهیږم او دلته کې د پاکستان تحریک انصاف دا به 15 کاله شي چې دغه سیمې ځوانانو خلکو له ووټ ورکو او هغوی په حکومت کې راوستل نو دغه ځای 80% ځوانان که تاسو په ټولنیزو رسنیو کې وګورئ که د عمران خان جلسو ته وګورئ نو هغه اکثره پی ټی آی پسې ولاړ دی خو که اوس د پاکستان تحریک انصاف د پوځ سره خپله لانجه راغلې ده نو اوس ځوانان لګیا دي همدغه خبره کوي چې باچا خان سمه خبره کوله منظور پښتین سمه خبره کوي چې دغلته کې غیر جمهوري قوتونه هغه جمهوریت دپاره تاوان دی د پښتنو دپاره تاوان دی د بلوچانو دپاره تاوان دی خو که سبا بیا د پاکستان تحریک انصاف د مشر د ریاست سره روغه راځي د پوځ سره روغه راځي دته اقتدار ورکړی کېږي یا نور څه کېږي نو همدغه ځوانان به بیا عمدغه خبره به کوي چې کمې خبرې به دوی مخکې کولې چې که پرس که څوک چا به څه خبره کوله څه وخت مخکې نو هغوی به ویل چې تاسو د ریاست سره تاسو غدار سئ تاسو پادار نه پښتنو ته به دا خبرې کولې نو زما د خبرې مقصد دا دی چې پښتانه سیاستدانان پښتانه ځوانان هغه الله رایوځی کېږي چې کله څه غمیزه وشي او دا ډیره
دا د غم
خبره تاوان خبره
مننه مومن صاحب اغل شاه جهان دلته د دې له خاطر لکه څنګه چې مومن صاحب اشاره ورته وکړه چې پښتانه په غم باندې سر راټولې شي خو مخکې تاسو دا وویل چې دا د تاریخ جبر دی او آخر به پښتانه د پاکستان خواته او یا د افغانستان دننه چې کوم افغانان دي هغوی دا د ټولې سیمې خلک آخر به یو پریکړه کوي لیکن څه اټکل کوي په دغه اوسني شرایطو کې دا اوس چې ورته ګورو افغانستان کې حکومت دی هیچا په رسمیت نه دی پیژندلی هغه خپل سیاستواله ورسره یو ځای نه دي یوه لویه برخه په پاکستان کې داسې حال دی چې اقتصاد ډېر خراب دی په میلیاردونو ډالر پاکستان قرضداره دی د پاکستان د پورونو تازه راپور وایي چې تاسو په اسلام آباد کې هستئ چې شاوخوا 200 میلیارده ډالرو ته رسېدلی کورنۍ او بهرنۍ پور بلې خواته په پاکستان کې امنیتي وضعیت هم خراب دی او نو تاسو څه اټکل کوئ چې دغه څه وخت به دغه د تاریخ نتیجه راوځي دا کوم څه چې تاسو مخکې اشاره کوله
یو خو چې تاسو کوم خبره وکړه چې پښتانه چیرې نه دي رایوځي شوي دغه نقطه نظر سره زه اختلاف لرم نه د پاکستان د غونډ تاریخ ټولو نه غټ مترقي ګوند په هغې کې ټول پښتانه بلوڅ او نور سندیان هم ورسره ملګري وو نو یو خو دا خبره صحیح نه ده تاریخي طور چې چیرې هم پښتانه نه دي رایوځي شوي دا خبره
بالکل تقسیم شو ویشل شو بیا په تاسو ګوري
او دا سدا چې بیا دا چې دا سي پونم جوړ شوی وو او اوسم نن چې زه تاسو سره خبرې کوم خبرې ترې روانې دي چې په مشترکاتو باندې ټول پښتونخوا کې چې کم مترقي قوتونه دي کم پرست قوتونه دي هغه راغون شي او مشورې روانې دي او باقاعده اجلاسونه هم روان دي نو داسې نه ده چې دا صرف د خبریالو ته معلومه ده یا انکرانو ته معلومه ده یا ټي وي باندې ناست تجزیهکارو ته معلومه ده چې زمونږ د تګلاره څه ده دلته خلک ناست دي هغوی خپلې هلی ځلې کوي کوششونه کوي چې مونږ یو مشترکاتو باندې خپل مشترکه یو جدوجهد مبارزه چې ده هغه جوړه کړو او پاتې شوه تاسو بخښنه غواړم
وبخښئ بېرته په همداسې تاسو په همدغو خبرو کې بل څه وه د څه په بار له څه سره به مبارزه کوي له دې سره به مبارزه کوي چې ونه وژل شي لکه ګیلمن چې ووژل شو او که به له دې سره مبارزه کوي چې مخکې تاسو اشاره وکړه چې سړه جګړه روانه ده د نړیوالو غم بخوري د څه غم بخوري پښتانه
داسې ده چې دا داسې اوږد جنګ دی دا اوږده مبارزه ده ځکه چې زه بار بار بیا بیا دا وایم چې په دې شخړه کې په دې سیمه کې ډېر قوتونه چې دي هغه لګیا دي. په دې کې امریکا لګیا ده، په دې کې پاکستان فوج لګیا دی، په دې کې چین مفادات لري، په دې کې عرب مفادات لري. نو دې وجې نه زه دا وایم چې دا چې دا تاسو بار بار دا خبره کوئ چې دا صرف د پښتنو نه اتفاق نه بې تفاقۍ د وجې چې دی پښتانه وژل کېږي، دا نقطه نظر درست نه دی. دې کې ډېر زیات قوتونه چې دي هغه